پرانیستې فکر نه بندیږي. دا بودا بزګر یوازینه زوی بندي وو. یو ورځ بندي زوی ته د پلار لیک راغی چې په کلی کې لیوم د کچالانو په کروندې کې د یوې کولو قوت په ځان کې نوینم. نه پوهیږم چې سکال به څه خورم. کاشکې تر سره وې، که تر سره وې غم به مې نه و. له دې لیکه دوه درې ورځې وروسته بودا بزګر ته د زوی دغه تلګرام راغی: ګرانه پلاره، د خدای په لیاس د کچالانو پټي ما اړوه، هورې مې توپکان خښ کړي دي. د تلګرام له مخابره کېدو څو ساعته پس یو موټر پولیس راغلل او د بوډا بزګر ټوله کرونده یې په بل مخ واړوله. دوی په ټوپکونو پسې ګرځېدل خو وی نه موندل. په سبا یې بوډا بزګر خپل بندي زوی ته د پولیسو د راتلو او د کروندې د اړولو ولیکل. زوی په ځواب کې ورته وکښل: اوس نو ځه، کچالو پکې وکړه. له بندیخانې څخه مې همدومره په وس کې و.
ګڼ افغانان د خپلې اصلي موسیقي سخت پلویان دي. ځینې نور بیا وایي چې نوی ژوند نوې نغمې غواړي. زموږ همکار خان محمد سین د افغانستان د موسیقي له تکړه خدمتګار استاد شاولي سره په همدې باره کې مرکه کړې ده چې دا اورېدو بلنه درکوو.
محترم استاد شاولی، ځینې هنرمندان وایي چې د پښتو موسیقي غزاړه وصول نن سبا کم رنگ شوی. ستاسو نظر مې غوښتو په دې سکه.
راډیو ازادي ټولو اوریدونکو ته درود سلام درته کوم. اوس هغه ماحول نه دی خان صاحب پاتې، هغه خلک نه دی پاتې، هغه چا چې دغه موسیقي په مخ کې وړله هغه بزرګان نه دی پاتې، ډېر کم خلک پاتې دي. چې یو دغه جملې نه ځایم او سپینګیری او استاد اولمیر د خدای وبخښي، استاد زاخل د خدای وبخښي، استاد حبیب د خدای سیاحت ورکي، مرشد ګلزمان د اوس خدای ژوندی لري. دا خلقي صاحب چې هغه پښتو هغه ثقافت او هغه هنر او هغه څه چې هغه زمونږ لاره او مسیر هغه موږ ډېر کلک ساتلی وو. په ټول دغه پنځه دېرش کلو کې ستاسو ته معلومه ده، انقلاب چې راشي هر شی د منځن ځي، دی باندې به قناعت کوو. نو دا انقلاب موږ دپاره داسې شو سب چې یو طوفان راغی، موږ یې واغستلو دا خپل ځای نه بې ځایه کړو. هر اړخ ته چې فکر وکړي داسې لویه ضربه یې وخوړله، د پښتو موسیقي هم ډېر لویه ضربه وخوړله. خو بیا موږ دعا کوو چې خدای دې وکړي چې داسې خلک په دې ټولنه کې او په دې هېواد کې پیدا شي چې هغه همدغه خپلې اصلي موسیقي ته رشد ورکوي او په دغه مسیر محکم کړي. موږ د بېګانګانو پېښې کوو، بدې به ښکاره کوو.
استاد شاولي، ځینې هنردوستان او هنرمندان بیا دا وایي چې دوی غواړي چې د کلاسیکي موسیقي یا د زړې موسیقي اصول د نوي سره یو ځای کړي او یو نوی شکل ته رامنځته کړي.
سند صاحب زه دا منم در سره، مګر زه په دغه چوکاټ کې چې دی باید انځور کړم چې همدغه نوی موسیقي چې دا کوم نوی شی پیدا شوی. مثلا فکر کوو کیبورډ نوی منځته راغلی دی، مګر سکسفون منځته راغلی دی، مثلا کینلټ دی، ویلنس دی، یا مثلا نور شیان اینګو بینګو ډرامز. دا ډرامز زموږ دپاره نه دی، دغه خو که پښتو موسیقي کې شامل شي زموږ د پښتو موسیقي هغه رنګ او لذت او خرابۍ یا خوند. خو دا نور سازونه که پکې یو ځای شي دا ډېره ښه ده. خو هغه شودو خو یې نعمت د خدای چې غوړي پرې واچي نعمت الله شي، سره به نور هم ډکه شي، دی سره به نور هم چې دی حوي شي، لویه به شي. من دا چې خپل مسیر د لاسه ورنه کړي. موږ په پښتو کې اوس سین صاحب تاسو وایو، موږ پښتو خو زموږ خپله پښتو چې د بنیادي موږ ټپه لرو، داستان لرو، چاربیت لرو، ربعي لرو، زنځیري لرو، بغتۍ لرو، غزلات لرو، رحمان بابا، خوشحال بابا، حمید بابا، حمزه بابا، دا ټول غزل دي. همدغه سازونه که موږ را یوځای کړو او دغه خپل مسیر باندې او همدغه خپل لار باندې روان یو، نو دا ډېره ښه خبره ده. که بیا موږ بې لارې کړي نو بیا دا ښه خبره نه ده. هغه هدف ته باید ځان ورسوو، هغه معیار ته باید ځان ورسوو، استیج ته باید ځان ورسوو. نو دې دپاره چې دی سین صاحب دا زما وظیفه ده او د بل هنرمند وظیفه ده، د بل هنرمند وظیفه ده، خاص کر د پښتو د استادانو دا وظیفه ده چې لاره غلطه نه کړي.
ستاسو په نظر دا درېیمه لاره به صحیح سودمنه لاره د موسیقي د ژوندي پاتې کېدلو دپاره؟ سره او د موسیقي د ارزښتونو د ژوند کېدل لپاره دا دریم لار به سي.
زما نظر هم دا ده چې زم چې درمیان یو لار د اختیار کې چې هغه چې نسی خصوصیونه کباب او مطلب د نو ځوانانو خیال هم په نظر کې وساتي او زمونږ خپل مشران او سپینګری برکتونه چې دی هغه هم زمونږ یادونه وزي.
دا سویل کېږي چې پښتو موسیقي او پښتو هنرمندان دومره نه دي ځلیدلي په دې وروستیو کې لکه د فارسي ژبې. هغه ډېر زیاتې هڅې کوي، ډېر تلاش کوي، دې سره موافق
سین صاحب نه دا شی موږ د دواړو ته د زړه له کومې احترام لرو. نو دا سیدې چې وایي او د پارسوانه خو څه راز دی پکې، یو جلی ښي یا بیا یو معشوقه ښي، وایي د پارسوانه خو څه راز دی پکې، پښتو پارسي سره پیوان مندلی. ښه، دا یو شعر د خیبر صاحب و. نو زما عرضا دی چې سین صاحب، زه ستاسو خبره زه نه رد کوم، مګر په یو لحاظ باندې دا خبرې بېفازه داسې کوم چې تاسو فکر وکړئ زما دغه اوس ورځو کې د لطیف ننګرهاري زما شاګرد شو، ما د هغې شکره واخیستله. داسې ډېر خلک به په دغه کې پیدا شي، دري زبان زموږ ورونه دي، مګر یو لطیف ننګرهاري په دې ټولو کې نشي پیدا کولی.
یو شی بل که اقتصادي امکانات مد نظر ونیسو، هغو ته لږ زیات مساعد نه دي؟
هغوی ته زیات مساعد دي، زه په دې باندې پوهېږم. منتهی خبره دا ده چې زمونږ د پښتنو یو بدبختي داسې ده چې نه پوهېږم چې موږ سره چې دی طبیعت تیاري نه کوي، او که مثلا زمونږ بخت موږ سره موږ هنرمندان ډېر لوی استعداد لري. دا نن سبا پښتنو کې دغه سو هنرمندان شکر الحمدلله راځلېدلي، دا نوي هلکان در پکې مونږ زاره، مګر دغه نوي هلکان تاسو وګورئ، یو بریالي سمدي صاحب راوتلی دی، دغه د جواب څوک نه شته. زه تاسو ته وایم چې پښتنو کې ډېر ګلونه لا پاتې دي.
ډېر زیات
شکر. محبت او صدا خطرات بنا ہندی شو، گنگو سے دپا کی مینے میں غوغا ہندی شو، رمضان شو ڈلی ڈلی سائی
زینی کسان نه عالمان وی او نه د قلم خاوندان، خو دقت لري او د خپل دقت په برکت د بشر په تاریخ او تمدن کې لوی ځای پیدا کی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دیونی په باس کې استاد نجیب منلی همداس یو څوک را پیژني.
مارکو پولو د بشری تاریخ د هغو څیرونه دی چې ډیر زیات پیژندل شوی، او که څه هم نه علمي شخصیت دومره مهم دی نه یې پنځونی مهمې دي، مګر بیا هم د شرق او غرب د نږدې کولو په برخه کې ډېر ستر رول لوبولی دی، او د فرهنګ په خپرولو کې ډېر ستر رول لوبولی دی. دی په 1245 عیسوي کال کې په وینیس کې زیږیدلی دی. هغه وخت کې وینیس یو مستقل جمهوریت و. ایټالیا په څو مملکتونو ویشل شوی وه چې ځینې د پاپ تر قدرت لاندې وو، ځینې د خپلو شهزادګانو تر قدرت لاندې وو، او وینیس د یو جمهوریت په شکل باندې خاص ځای درلود. د وینیس بل اهمیت په دې کې و چې په اروپا کې ستر تجارتي مرکز وینیس و. د ده او د کورنۍ یوه تاجره کورنۍ ده، سوداګره کورنۍ ده، او پلار یې نیکولو پولو او تره یې مافیو پولو دواړه په یو اوږده سفر باندې د ده د زیږیدو نه مخکې د کوبلای خان دربار ته چین ته لاړل. څو کاله یې هلته تیر کړل، او کله چې بیرته راغلل نیکولو پولو خبر شو چې ښځه یې مړه شوې ده، او یو 15 کلن زوی ورپاتې دی.
همدا مارکو پولو
نیکولو پولو مافیو پولو چې چین ته لاړل، د کبلای خان دربار ته لاړل، هلته دوی ډیر زیات درناوی وشو، ډیره موده هلته پاتې شول، او بالاخره کبلای خان په دې نامه اجازه ورکړله چې د ده یو مکتوب به پاپ ته وړي. کبلای خان په چین کې د یوان د شاهي سلسلې بنسټ ایښودونکی دی. د چین فتح که کبلای خان د چنګیز خان لمسی دی، مور یې یوه نستوري مسیحی ده،
او نستوریان د مسیحیت یو څنګه دی، وفخره
نستوریان د مسیحیت یو څنګه دی چې په منځني ختیځ کې اوسیږي. نو د مسیحیت سره علاقمند دی، او کله چې دغه دوه کس ایټالیان ورزی او د سر نږدې کیږي، دته د مسیحیت په باره کې او د مسیحیت د نړۍ په باره کې خبرې کوي. نو بالاخره کبلای خان ته داسې نظریه پیدا کیږي چې که چیرته د پاپ له خوانه یو سل کسه استادان چې په بیلابیلو برخو کې ماهر واوسي، د ده دربار ته راشي، او هلته د ده سره د تجربو په شریکولو کې او د فرهنګ په وده کې مرسته وکړي، دا به ښه خبره وي. نو هغه نیکولوپولو او مافیوپولو ته یو مکتوب ورکوي د پاپ په نام باندې، او رالیږي یې روم ته چې پاپ ورته سل کسه پوهان، انجینران، استادان، تبلیغیان ورکی، او دوی هلته په چین کې کار وکړي. دا دواړه ورونه چې بیرته خپل وطن ته راځي، نو کلمان شپږ پاپ مړ شوی دی، او د نوي پاپ په انتخاب باندې بحثونه روان دي. دا بحثونه ډیر زیات اوږده شول، دوه کاله دوام وکړ. پس له دوو کالو چې ګریګوار لس پاپ شو، نو دوی ته اجازه واخیستله، خو ګریګوار د کبلای خان غوښتنو ته چندان توجه ونه کړله، او د سلو کسو په ځای باندې دوه کس تبلیغیان ورسره کړل، د مسیحیت مبلغان. دا دوه کس هم په لار کې تینه وتښتېدل، او نیکولو پولو، مافیو پولو او مارکو پولو
چې په دې دوم سفر کې، نو مارکو پولو
سفر کې مارکو پولو ولس کلن ځوان دی، ورسره روانېږي. زی اول بیت المقدس ته، هلته د کبلای خان د دنه د هغو تیلو غوښتنه کړې وه چې د بیت المقدس چراغونه پرې روښانېږي. نو دوی زی
دا
یوه بله غوښتنه وه، نو دوی زی هلته تیل اخلي. مارکو پولو په بیت المقدس کې د ارتودکسو مسیحیانو او د نستوري مسیحیانو سره او د مسلمانانو سره ملاقات کوي. د نوی ځوان دی، دغه نوی مذاهب او د دوی نوې طریقې د تپاول کې ډېرې بدې بریښي، او د ده پر روان باندې یو عجیب اغیز کوي، په دې معنی چې د داسې واقعیتونو سره مخامخ کیږي چې د ده هغه مذهبي احساسات یې نه مني.
دی خو په کاتولیک ټولنه کې پیدا شوی و، شاوخوا یې ټول کاتولیک
ټول کاتولیک
دته بس حقیقت صرف کاتولیک
په ځوانۍ کې دغه ځای ته راځي، او د دینو او شیانو سره چې یو ځای کیږي، نو دی ډېر په شدت ورسره برخورد کوي. خو ورو ورو نرمېږي، خلکو سره خبرې کوي، خلکو سره کینی پاتسي، بیربل خلک ګوري، او د همدې سفر په جریان کې د ده په شخصیت کې، د ده په برداشت کې ډیر ژور بدلون راځي. پس له هغې نه حرکت کوي د حجاز له لارې د پارس خواته. دلته ورته خبر رسیږي چې ترکان بیا د قدرت نیولو په حالت کې دي، او جنګونه روان دي. نو هغه دوه کسه چې د دوی سره شوي وو، هغه ته نه په لار کې تختي، دوی راځي پارس ته، او دلته خبریږي چې د بهر د لارې سفر ډیر خطرناک دی. نو پریکړه کوي چې د ځمکه د لارې لاړ شي، فارس ته راځي، او په فارس کې د بهر د لارې سفر ورته ناممکن بریښي. نو د وچه د لارې غواړي چې ځان چین ته ورسوي.
دوی درې سره، نو پلار و زوی او تره.
دلته د حسن سبا هغه په غره کې ځاله چې حشاشینو پکې قدرت درلوده،
قلعه علموت،
هغه هم ګوري، او د هغې په باره کې کیسې هم اوري چې دا د ده لپاره یو بله عجیبه تجربه ده. بیا د هغې ځای نه راځي، د ورېښمو د لارې نه بلخ ته راځي. په بلخ کې د ده ډېره زیاته علاقه د اسونو د سورلۍ سره ده، او په بلخ کې ډېر خاصونه پیدا کیږي، او دی فکر کوي چې د بلخ ټول اسونه د مقدونی اسکندر د اس چې بوسفال نومېده، د بوسفال اولاده ده. نو په دې خاطر باندې ورته ډیر په احترام هم ګوري، او ډیر مهم هم ورته ښکاري. همداراز په دغه سیمه کې د بازداری د هنر سره آشنا کیږي، او دینه هم ډیر زیات خوند اخلي. ورپسې زی د پامیر په لوړو باندې ورخیږي، او
اوسې هم همدغه وخت ګوري. مارکو پولو
اوسې چې ورته وایو هغه
ښکرونه چې لري،
تاو راتاو ښکرونه لري، هغه همدغه وخت کې ګوري او به تشریح کوي. کله چې کاشغر او خوتن نه تیریږي او بالاخره د کوبلای خان دربار ته رسیږي شاندون ته. شاندو په منګولیا کې د کوبلای خان دوبنۍ پایتخت دی، پیکینګ یې همیشنۍ پایتخت دی، شاندوی دوبنۍ پایتخت دی په منګولیا کې، د دننه په منګولیا کې د چین د دیوال نه ورخوا. نو کوبلای خان د دوی سره خوشحالیږي د دوی د راتګ نه، او مارکوپولو ته د وراره په سترګه ګوري او ځان سره په دربار کې ساتي، منصبونه ورکوي، او په تدریج سره مارکوپولو په دغه دربار کې دومره محبت پیدا کوي چې حتی د خپله د کوبلای خان د نزدې خانانو رخه هم پرې راځي. بیلابیل ماموریتونه، سیاسي ماموریتونه ور په غاړه کیږي چې د دې په ترڅ کې د جنوبي چین، اندونیزیا، ویتنام، کمبوچیا د ټولو سیمو ته ځي، هلته خلکو سره تماسونه نیسي او هر څه ته ډېر په دقت سره ګوري. دوی شاوخوا یوه نیمه لسیزه د کوبلای خان سره پاتې کیږي او کوبلای خان دوی ته اجازه نه ورکوي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. بالاخره د یو وروستي ماموریت دپاره دوی ته اجازه ورکول کیږي چې د کوبلای خان د دربار یوه شهزادګۍ د پارس د پاچا ارغون سره باید واده شي.
هغه هم مغول دی،
ایلخانی پاچا دی، دا جلی ولس کلنه ده، او د شپږ سو نفرو سره دوی حرکت کوي د بهر د لارې، رازی اندونیزیا او سریلانکا ګوري او بالاخره دلته د غلو سره مواجه کیږي. او کله چې پارس ته رسیږي د شپږ سو ملګرو نه یوازې تر سلو کم ژوندي پاتې دي.
او دغه پیښه هم دا ښیي چې په تیرو زمانو کې چې چا سفرونه کول اوس موږ ډېر اهمیت ورکوو. دا دغه زمانه کې سفرونه ډېر جنجالي او ډېر مشکلات وو،
ډېر جنجالي ډېر مشکل سفرونه،
ډېر سفرونه خلک به دې ته تیارېدل نه.
نو زلور او یا مجبور خلک، په هر صورت هغه خلک چې د مرګ ویره یې اول اندېښنه نه وه. کله چې د ارغون دربار ته رسیږي ارغون مړ شوی دی، او هغه شهزادګۍ چې دوی له ځان سره راوستې وه هغه بیا د ارغون زوی ته واده کیږي. نو دوی ماموریت ختمیږي او درې سره بیرته راځي وینیس ته. په وینیس کې د وینیس او د جنوا ترمنځ د جګړې په وخت کې راځي، او مارکو په هغو پیسو چې له ځان سره یې راوړي دي یوه کښتۍ سنبالوي او په جنګ کې برخه اخلي.
جنوام د ایتالیا
یو برخه ده، یو مستقل دولت ده،
لکه د وینیس
هوندې. دوی ترمنځ جنگ کیږي او په دې جنگ کې مارکو پولو باندې کیږي، جنوا کې باندې کیږي. د درې څلور کال دی په بند کې پاتې کیږي تر 1299 یم کال پورې. د زندان په دوره کې د یو بل ماجرای غوښتونکي تاجر او پو سره آشنا کیږي چې روتیچلو دی پیزا نومیږي. د خپل سفرونو کیسې هغه ته کوي او هغه یې لیکي. دغه اثر چې لیکل کیږي د لیکل کېدو سره سم په ټوله اروپا کې خپریږي، په سلګونو نسخې د دینه اخیستل کیږي.
مطبعه نه ده اختراع،
په قلم باندې اخیستل کیږي او ډیر زر د کتاب په ټوله اروپا کې شهرت پیدا کیږي،
ځکه چې اروپایان په اول ځل د لری ختیس پیسې کې د لومړی لاس مهم معلومات پیدا کوي. وجه
هم دغه ده چې د لومړی لاس مهم معلومات او د داسې یو څه باره کې چې دوی ورسره د سیاسي لحاظه په تماس کې دي، مګر د فرهنګي لحاظه لا تماس ورسره نه لري. چنګیز خان د اروپا په دروازو کې ډیره موده جنگونه کړي دي، اروپا د چنګیز خان د تاریخ سره آشنا ده، د مغول د قدرت سره آشنا ده،
او په خپل په روسیه کې یا په غربي روسیه کې د مغول سردارانو
حکومتونه کول، او حتی داسې ویل کېدل چې د کلمان شپک په وخت کې چې جوج او ماجوج همدغه ترتاران دي، هغه ور ترتاران ویل مغولو ته، او دوی به د قیامت دراتلو یوه علامه وي. نو دغه شرایطو کې د کتاب ډیر زیات مینوال پیدا کوي. څو کالو کې په سلګونو نسخې خپریږي، په ټوله اروپا کې خپریږي، په درې څلورو ژبو خپریږي، او بالاخره چې تقریبا سل کاله وروسته مطبعه جوړیږي، یا اویا کاله وروسته چې مطبعه جوړیږي د مارکوپولو د مړینې نه وروسته. نو په لومړیو کتابونو کې د مارکوپولو د عجایبو کتاب یا د دنیا په اړه، د دې کتاب نوم د عجایبو کتاب یا د دنیا په اړه دی.
استاد منل دی دا کتاب په بندیخانه کې یو بل چاته وایي اغه لیکي، یعنی د حقیقت کې لیکون کوي نه دی. د کتاب لدینه سره د الهام هم حقیقتای سي چې یو څوک اهل قلم نه وي خو خبري ولري او بلتي وکي، نو بیا به هم د بشر د فرهنګ لپاره، د ادب لپاره لوی کار وکي.
پرته له شک ډیر کسان هم د سکرنه کړی دي چې په خپل اهل قلم نه دي، حتی اوس هم د سیاست پر ډګر کې ډیر داسې کسان شته دی لکه داسې وایي چې نه نه وي، په سلو کې زموږ مشران هغه مقالې لولي چې نور ورته لیکلي دي، مگر الهام دوی ورکړی دی، نظر دوی ورکړی دی، او د هغه چا چې نظریات پاخه دي هغه بیا ځای هم نیسي. دا یوه عامه طریقه ده، خصوصا په دغه وخت کې چې هغه ژبه چې ده پکې زده کړې کړي دي لاتیني ژبه ده، پله مورنۍ ژبه یې یوه محلي ژبه ده او دومره اهمیت نه لري. نو په دې خاطر باندې د یو بل چاته دې خبرو حواله کول یوه عجیبه خبره نه وه، په هغه وخت کې یو طبیعي شی معلومېده. نو د ده کتاب د سفر بیلابیل حوادث بیانوي، په مقدمه کې د تره او پلار د سفر یوه یادونه ده چې مخکې تللي وو او هلته یې څلیدلي وو، بیا بیرته چې راغله او د پلار ورسره یو ځای کېږي. دلته په لار کې چې څه ګوري په فارس کې، په افغانستان کې، په عربو کې، دی لیکي چې په دې کتاب کې یو هغه څه دي چې ما لیدلي دي او د لیدلو په توګه مې ورته انعکاس ورکړی دی، او یو هغه څه چې ما اورېدلي دي او د اورېدلو په توګه مې ورته انعکاس ورکړی دی. هر څوک کولی شي چې په دې کتاب باندې باور وکړي، ځکه چې هغه څه چې ما لیدلي دي هغه مې هماغسې ویلي دي، هغه څه مې چې اورېدلي هماغسې مې لیکلي چې اورېدلي مې دي. نو زما لخوا په کې کوم تصرف نه دی شوی. سره دې هم دی د ځینو مسایلو په باره کې ډېر افسانوي معلومات لري او دا د هغې وخت د روحیې سره سمې خبرې دي. مثلا په اندونیزیا کې دی د لکۍ لرونکو انسانانو خبره کوي، چې طبعا په هغه وخت کې به داسې یوه نظریه موجوده وه په اندونیزیا کې، خصوصا د اندونیزیا په ځنګلونو کې د اورنګوتان په نامه باندې بیزوګان شته دی چې ولاړ ګرځي. نو دا مسایل به دا اورېدلي
استاد مننه په دغه ارتباط د ده په لیکنو کې ما یو شی لوستی و. یو وخت دی د دې چین په صحراګانو کې، په غالب ګمان په دې ګوبي صحرا کې، دا لویه صحرا چې ده، په دغو کې وایي چې په صحرا کې مو ډول اورېدو، د ډول غوندې اواز و، او ویل کېدل چې دا ښته ده پیریان دا ډول وایي. خو بیا وروسته اوسني محقق لیکلي و چې دا اصلا په دې لویو صحراګانو، شګلونو صحراګانو کې چې باد لګیږي، نو باد چې دا څنګه راتاویږي یو آواز جوړوي، او دا آواز د ډول ته ورته دی. نو ده دا ساینسي حقیقت نه سوی در کولی، نو موږ د په دې نه سو تورنولی چې دا یو مبالغه کړې ده، بلکې ستاسو خبره دغه وخت د معلوماتو په اندازه او په چوکاټ کې خبرې کړې دي.
دغه وخت معلومات په چوکاټ کې خبرې کړي، بیا هم ډیرو پوهانو د ده په معلومات باندې شک کړی دی او داسې انګیرل ده چې ده دا شان نه دي، د سفرونه نه دي کړي، د تاجرانو سره او د مسافرانو سره ناست دی، د کاروانو د خلکو سره ناست دی، د هغوی نه خبرې اورېدلې دي او هغه یې ځان ته منسوبې کړي دي. مګر په دې وروستیو کې ځینې څېړنې شوي دي، د ځینو کښتیو په باره کې خبرې کوي چې هغه د لرغون پیژندنې څېړنو د اوبو په منځ کې کښتۍ پیدا کړي دي او کټ مټ هماغسې دي چې ده تشریح کړي دي. همداراز د چین د ښارونو په باره کې چې دی خبرې کوي، ډیر په دقت سره د چین اداري جوړښت تشریح کوي چې دا د یو بل چا د خولې د اورېدلو خبره نه ده، او داسې بل کتاب هم نشته چې د لوستی یو هغه راغلا کړی وي. همداراز د ده ځینې ډېرې نوري خبرې چې د چین د خارون باره کې کړي دي، نن د لرغون پیژندنې په اساس رښتینی ثابت شوې دي.
استاد منلی دي د پیسې کې څه شک کیږي چې ممکن د معلوماتو هغه نه دي، اول لاس معلومات نه، ځینې قوي دلایل هم وړاندې کیږي. مثلا د چینیان خو په دې مشهور دي په خپل کلتور کې، په دې هغه باندې ډوډۍ خوري، په دې خلیو باندې کاچوغې نه دي، داسې خلو ته ورته هغه دي، لرګي دي، په لرګو باندې ډوډۍ خوري. نو دا که هر څوک چین ته لاړ شي، وار له واره یې توجه جلبوي. یا د شلمې پېړۍ تر سره پورې دی، سون یاتسون تر انقلاب او تر دغو زمانو پورې د چینایانو دا عادت و چې انجونو ته به داسې وړکي بوټونه جوړول، اوسپنیز، او دا یې بهتره ګڼله چې د دوی پښې وړې پاتې شي. نو دا داسې یو شی دی چې د هر چا توجه جلبوي. د په لیکنو کې دغو شیانو ته اشاره نشته. ځینې خلک وایي چې دومره مهمو شیانو ته اشاره نه دي کړي، دا د تعجب وړ خبره ده. دغسې دلایل هم وړاندې کیږي.
دغه دلایل تر یو حده شاید د منلو وړ وي، مګر فرهنګونه په شپږ سوو کالو کې ډېر زیات بدلون مومي، او هغه څه چې د وړو پښو شهزادګۍ په نامه باندې یادیږي هغه د ټول چین فرهنګ نه دی. کیدای شي دغه سیم ته دی نه تللی، یا په هر صورت ده باندې اعتراضونه شته دی، مګر د اعتراضونو په مقابل کې
ځوابونه
هم شته دی. د ده په کتاب کې ډیر مهم ټکی دا دی چې د یو ډیر دقیق راپورتر دی. د ده کتاب که موږ د ادبي ژانرونو خواته بیایو، نو بهترین تعریف یې د راپورتاژ تعریف دی. د تاریخ نه لیکي، د داستان نه لیکي، د داسې یو څه لیکي چې د ده مرکزي شخصیت کوبلای خان دی، او هر څه ته د کوبلای خان د نظره کتل کیږي. یعنی یو متمرکز لیدلوری درلودونکی راپورتاج دی او په دې خاطر هم دغه کتاب ډیر مهم دی. په هر صورت دغه کتاب نړۍ په ډیرو مهمو کتابونو کې راځي، په ډیرو ژبو باندې ژباړل شوی دی، ډیرو خلکو لسته دی، او د اروپا په تاریخ کې ډیر زیات نقش لوبولی دی. حتی کریستوف کولوم چې سفر کاوه دا کتاب یې لوستی و، او د همدې کتاب د معلوماتو په بنسټ یې غوښتل چې یوه بله لار پیدا کړي. او په درېیم سفر کې چې د امریکا ته وکړه، د کریستوف کولوم د کتاب یوه لاتینی نسخه یې د ځان سره وړې وه، او په دغه نسخه کې 300 ځایه په حاشیه کې یاداشتونه اخیستي دي. نو د دې نه معلومیږي چې دا کتاب داسې یو کتاب و چې په هغه وخت کې د ډیرو مسافرانو دپاره، د ډیرو ګرځندویانو دپاره، او د ډیرو فاتحانو دپاره یو د ریفرنس کتاب و. وروسته هم د مارکوپولو پورې ډیرې کیسې تړل شوي دي. داسې ویل کیږي چې ایټالیا ته د پستا په نامه باندې خواړه، یا دا زموږ د وړو نه چې مکروني او دا شان جوړیږي، دا دراوړي دي، لچینه د کاغذ په باره کې معلومات دراوړي دي. داسې ډېر نورې خبرې ورپورې کیږي. شاید دا ټول رښتیا نه وي، ځکه چې د چین سره سفرونه د ډېر پخوانه رواج و، تجارت ورسره و. ورېښم لچینه اروپا ته د پیړیو پیړیو راهیسې انتقالېدل، د ورېښمو لار یوه ډېره مهمه لار وه. نو د چین او د غرب ترمنځ راشه درشه ډېره زیاته وه. کتاب نو لیکل شوی، او د مارکوپولو اهمیت په دې کې و چې دغه ته یو کتابي بڼه ورکړله. د ده په ژوند باندې هم ځینې خلکو ادعا کوله چې ده په خپل کتاب کې مبالغه کړې ده، او دی د مرګ په حالت کې چې مسیحیان په خپل ګناهانو باندې اعتراف کوي چې وبخل شي، یعنی په هغه ځای کې چې د خپل وجدان سره مخامخ دي، هغه کشیش ته چې دی ورته اعتراف کوي، ویلي دي چې ما د هغه څه چې مې لیدلي دي د هغې سلمه برخه مې هم نه دي ویلي. یعنی خلک ما باندې ادا کوي چې تا ډېره مبالغه کړې ده، مګر ما چې څه لیدلي د هغې سلمه برخه مې هم نه دي ویلي.
استاد منلی، د بشر د فکر او فرهنګ او تمدن په انکشاف کې د مارکوپولو د کتاب او د لیکنو اهمیت آیا په دې کې ګڼلی سو چې تر 14 پیړۍ پورې چې مارکوپولو پکې ژوند کاوه، 14 میلادي پیړۍ پورې اروپایان د کاتولیکي کلیسا په چوکاټ کې ایثار خلک وو. دنیا یې د کاتولیکي کلیسا او د اروپا له نظره کتله. دوی ته دنیا همغه اروپایي دنیا وه. خو مارکوپولو یو هغه کس دی چې د اروپایانو لیدلوری یې وسیع کړو. دوی په دې لا ډېر قانع کړل چې د خدای دنیا ډېره لویه ده، او دې شي نه یوازې دوی بیا په راوروسته پیړۍ کې بحري اکتشافاتو سفرونو دغو ته وهڅول، بلکې د دوی نظریات هم بدل کړل، دوی پراخ نظره کړل، او په نتیجه کې د رنسانس او اوسني تمدن په رامنځته کېدو کې برخه واخیسته. دغه څه څه ویلی سو؟
دا خبره بیخی دقیق خبره ده چې مارکوپولو او د تورته شخصیتونو د مخکخانو رول لوبولی دی، او اذهان دې ته آماده کړي دي چې نوي تحولات ومني.
تر اوو ورځې په اونۍ کې